مبدأ دی تبعیض د دغه ځای نه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین چې هغه خپله شیطان تبعیض وکی انسان یې ناچیز وګاڼه. دا د بشري په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشري د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع وله چې هغوی تبعیض ته قایل سوله تبعیض وکی او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات غوږ وننیو چې بالاخره په فضیحت او په بدبختۍ باندې سره واوښتل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنګونو ته، ستاسې تصویرونو ته، ستاسې قد و قامت ته نه ګوري، بلکه الله ستاسو زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا او پرهیزګار انسان د الله ته مقرب دی. نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکې الله ته هغه تقوا دار دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجې او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ، په نژاد، په ژبه، په قوم، په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم، ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي، په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري. ټول یو مخلوق دی، که څوک په رنګ، په قوم، په دین، په مذهب، په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض، عداوت او تبعیض کیږي، دا د فضیحت، د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیایي.
سیرت صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای سره حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلیږي.
لکه څنګه چې بشري ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامع دی، اصل تبعیض مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمن سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبعیض نه کوي، د تبعیض هغه مبدع له منځه ځي. که چیرته زموږ کورونه، زموږ کلی او زموږ ولسونه یو بل سره په تبعیض کې وي، طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدع همدغه ځای نه سرچشمه نیسي. او دا تبعیض په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی موږ خلاصه کوی نسو چې په دغه برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوې دي، چې په هر برخه کې تبعیض مابین تراسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که موږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې، هر شق کې بیا هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هر برخه کې تبعیض مابین ته راغی، ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري.
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست سیرت سه کاوریدونکو ته د تبیز د څو لیو انواع په اړه معلومات ورکړي
غټ غټ انواع او طبي خبره ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او په دې کې د کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی صدمه غټ 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 اول په اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که هغه سیاسي ژوند وي که هغه نظامي برخه وي که هغه تحصیلي و تعلیمي برخه وي هغه که د اجتماعي برخه وي دغه ټول برخه د خپل سیورو لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی چا ته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړه یو سږ یو کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مور کړه یو ولایت کې ښه زمینه دې هر څه مساعده کړه بلکې مه کوه دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وي د دې کور هغه عزت آبرو له بینه ځي که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري نن موږ او تاسې که وګورو کم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی غیوان عزت لري کم ملک چې اقتصاد نه لري دغه انسان ارزش نه لري بنان اقتصاد انسانی ټولنه کې با ارزښت دی ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوری لاندې ریسي او ټول ژوند خطر سره مواجه کیږي اقتصاد د که ښه خاوره دی ارزښت لري اقتصاد که خو ستاون ارزښت لري هوا دی ارزښت لري اوبه دی ارزښت لري ریګ و خاوره دی ارزښت لري او که چیرته اقتصاد نه انسان دی ارزښت نه لري عزت ارزښت نه لري خلکو ته بیا به دغسې مشکلات لکه دغه نن موږ او تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو دغسې مشکلات به نور هم موږ ذلیلوي خوریي د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال فضیحت ناکامی رسوایی د خپل ملک واک به در سره نه وي د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه د عزت صاحب بنه زه امیدوارم چې ټول عرصو کې یووالی راسي تبعیض پکې نه وي چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو یو آباد مستقل آزاد با عزت نفوس په افغانستان کې
ډیره مننه سیرت صاحب قدر منو اوریدونکو دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
ژوند با شیبو کی
جوړون کای محبوب شاه محبوب
لیونی بیا تنور لمبکر د ډوډۍ ټپې څوار لسم کلی تزینه
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د دغه خبرونې د اوریدو په جریان کې به په زینو کورونو کې تنورونه لمبه شوی وي، زینو به ډوډۍ پخه کړې وي، ځینې به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي، او ځینو ډېرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کیسې کړې وي. خو تر ډېره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ، جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبره یاست. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحل کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو په خوله چې د وخت په تیرې دا سره یې تغیر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دیخوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریا په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هر سیمه ځان ته د تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه سي پلن شروع کیږي، او بیا سر ته چې راځي غړې لکه تنګې وړې، ځکه چې اور پکې بلیږي نو بیا که غړې لوی نو زر سړیږي، نو د دې لپاره غړې نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریا تنور د ځمکې په ځمکه کې ښه ښایي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړ وي اکثریا، او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړ